خبری صبح امروز ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعت خبرونې ته راغلست. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې لافغان شاعر هادی مولا سره چې شعرونه یې د نامتو سندرغاړو په سندرو کې ویل شوي مرکه لرو. دا شاعر هم د ډیری نورو شاعرانو په څیر له سیاست لرې ګرځي.
نو د سیاسي سره جوړ سلم، نو د مولا سره جوړ سلم، لالک نو د خان سره جوړ سلم، نو د روس نواز سره جوړ سلم، نو د اوزه د فرنګي نظام سره جوړ نه منم. بس هلته په خوا کې سپیره ناستم.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق له درکه په کال کې 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په جوزجان کې د کلیو د پراختیا او بیارغونې د نیمګړو پروژو لپاره 160 میلیونه افغانۍ ولګوي. افغانستان نن له زیمبابوې سره د کرکټ یولسنۍ سیالي لري او د رقم نیتي ځواکونو د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. د هم پوره خبرونه. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون ترفاکس خبري اژانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو په سیمه کې د خپلې جګړې د تمویل لپاره لګولی سي. د لوړپوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لېږدول کیږي او پر نړیوالو یې شخ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سي. لشتر لژه 160 میلیون افغانۍ به په جوزجان کې د کلیو د پراختیا او بیارغونې د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره ولګول سي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا پیسې د شبرغان ښار د اقچې او خانقه ولسوالۍ انکشافي شوراګانو ته ورکړل سوي څو پر هغه پروژو مصرف سي چې په تیرو لسو کلونو کې نیمګړي پاتې سوي دي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر پرون په جوزجان کې له خلکو سره د نوو پروژو د پیل ژمنه وکړه او وی ویل چې په تیره یوه لسیزه کې د دې ولایت پر هر وګړي په اوسط ډول 93 ډالره لګول سوي دي. ویل کېږي چې په جوزجان کې تر اوسه د بیارغونې 1900 پروژې عملي سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 15 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي لري. دا یو ورځنۍ مسابقه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان لوبډلې مخکنی لوبه د 49 منډو په توپیر وګټله او زیمبابوې ته یې ماتې ورکړه. اخو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب هیوادونو په مسابقو کې پرون د مالدیف د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې د افغانستان لوبډلې 4 او د مالدیف لوبډلې یوازې 1 ګول وواهه. افغان لوبغاړي د تلولۍ له لقبه دفاع کوي. افغانستان تر دې مخکې بنګلاديش ته 4-0 او بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د بی ګروپ په سر کې ده چې په 11 ګولونو او 9 امتیازونو سره د مسابقو د سیمی فاینل ته لاره موندلې ده. واشنگتن وای یو بیړی چې یو لزره کیلوګرامه په ټیټه کچه غنی سوی یورانیم پکښ بار و پرون له ایران د روسیې په لور وخوځیده. امریکا د ایران د اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقه د عملی کولو پر لور سترګام بللای. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویاند مارک ټونر پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته په دې اړه وویل د وی ایران نن له نړیوالو سره د خپل موافقه د عملی کولو په برخه کې مهم ګام واخیست او یو کښته یې چې په ټیټه کچه غنی سوی 15000 پاونډ یورانیم پکښ و د روسیې په لور وخوځیده. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری په یو بیان کې ویلي په دې کښته کې د ایران هغه اټومي مواد بار و چې په سلو کې تر شلو پورې غنی سوی و، خو د اټومي ریاکټورونو د سون موادو په پلیټونو کې نه و. نو ځای پر ځای سوي کری دا یو مهم ګام بللی دی. ایران له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14مې د موافقې له مخې باید له 300 کیلوګرامه پرته په سلو کې تر شلو پورې د غنی سوو یورانیمو خپلې ټولې زیرمې له هېواده وباسي. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلی چې د دغه هېواد د پارلمان لشته لشه 168 وکیلانو له امریکا د تاوان غوښتلو لپاره یوه لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ایران پر حکومت غږ کوي چې په 11 مواردو کې ایران ته د دوی په د ادعاو پر اساس د امریکا له لوري رسېدلی تاوان حساب کړی او وی غواړي. په دې مواردو کې د 1953 میلادي کال کودتا هم شامله سوی چې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای پلان کړی وه او په پایله کې د ایران د پخواني پاچا محمد رضا شاه پهلوي واکمن ټینګسوه. دوی همداراز د عراق او ایران په اتکلنه جګړه کې د مړو او زخمیانو ایرانیانو لپاره د تاوان غوښتنه کړې، ځکه د دوی د ادعاو پر اساس په دې جګړه کې امریکا د صدام حسین له رژیم سره استخباراتي پوځي او سیاسي مرستې کولې. د عراق د پارلمان یو غړي ویلي چې د هغه وکیلانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې د دې لایحې ملاتړ کوي او د دې بهیر په پای کې به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د هېواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي بیرته نیول ستر بری ګڼي، ځکه دا ښار ستراتیژیک اهمیت لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي پرون خپل امنیتي ځواکونه وستایل چې د ده په وینا ګڼ شمېر وسلوالې ووژل او د رمادي د نیولو ژمنه یې پر ځای کړه.
اذا كان عام 2015 عام التحرير فسيكون
د وی 2015 کال د ازادۍ کال او 2014 به د وروستۍ بری او د عراق پر خاوره د داعش د حضور د پای کال وي. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر ویلي چې دا د عراقي ځواکونو یو ستر بری او پر هغوی ژغ کړی چې له موقع کار واخلي او په رمادي کې سوله ټینګه کړي، د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د بیرته ستنېدو امکانات برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراقي ځواکونه ستایلي او ټینګار کړی چې د رمادي ښار په ټولو سیمو کې باید امنیت ټینګ سي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې په آذربایجان کې د رژیم پر مخالفو سیاسي فعالانو د بندیز په لړ کې پرون یو پیژندل سوی ژورنالیست روف میرقادروف ارمنستان ته د جاسوسۍ په جرم په 6 کاله بند محکوم سو. میرقادروف پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې سیاسي انګیزه لري. د ژورنالیست 45 کلن دی او یو آذربایجاني ورځپاڼې زیرکالو ته لیکنې کولې چې په روسي ژبه خپرونه کوي. د آذربایجان لوی څارنوالۍ ویلي چې میرقادروف له 2008 میلادي کال راهیسې د ارمنستان استخباراتي ادارې ته کار کاوه او د آذربایجان د حکومت پټ معلوماتې ورکول. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. په روسیا کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویلي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له درکه 500 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف اکنند اوبه انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي د داعش وسلوال کولای شي پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکو مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمې بلې وساتي. پدې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي، زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډلې داعش هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو له قاچاق 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونو ولګول شي. تیل ورته روسی چارواکی ویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترکیه له لارې اروپای هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړی چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشين دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوال ټولنې ته د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د ګډي مبارزې وړاندې کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوال ټولنې ګډه مبارزه حل کولای شي. خصوصا دا چې نږدې 4 میلیونه افغان بسکر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدره موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی سپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه. او ازادي راډیو ته وویل روسیا هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناتو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسې تور پوری کړي.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیې سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه پکې رانغاړي او دا بره کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورت څرګندونې نه دي کړې.
په راپور کې مو د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف څرګندونې واورېدې چې وای اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق لاري 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. مخکې ویل کېدل چې د مخدره موادو د قاچاق کاروبار د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو دا چې داعش د مخدره موادو د قاچاق د کاروبار کنټرول او اداره په لاس کې اخیسته د لومړی ځل دی چې دا روسي مقام د هغه په اړه خبرې کوي. ستاسو په نظر دا څومره امکان لري چې د مخدره موادو د قاچاق کاروبار بل وسلوالو طالبانو څخه داعش ترلاسه کړی وي؟ که په دې اړه کوم ځانګړی نظر لري نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمونږه غږ له ازادي رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه ورسته تاسو ته د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام د ازادي رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې نورياس نوري تغوک شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکته نه کړي.
نیوزویک مجله افغان ملیشو د داعش د څلورو وسلوالو سرونه پریکړل تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. سیمه ایزو چارواکو د اکشن بی پورز ویل چې د ولسی جرګې ځواکمن غړي ته وفادار د کلیوالي ملیشي غړو د اسلامي دولت ډلې د څلورو وسلوالو سرونه پریکړي او هغه د ختیس د لوی لارې په څنډه کې ایښي وو. د مجلې په وینا دغه وژنې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوي د داعش او د سیالو ډلو ترمنځ اې د خونړي تاوتریخوالي زیاتوالی په ډاګه کوي. د هغې تاوتریخوالي چې له سیمه ییزو ملیشو نیولې تر طالبانو پورې پکې ښکیل دي. نیوزویک لیکي د اسلامي دولت ډلې د غښتلې کېدو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې فعالیتونه زیات کړي او غواړي چې د سختدریزو طالبانو ځای ونیسي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شخړو د زیاتوالي په اړه په یو مطلب کې د هلمند په تیر بیا د ولایت د سنگین ولسوالۍ په جګړو ډیر تمرکز کړی او لیکي دا یوازې سنگین نه دی بلکې ورته پیښې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې تکرار شوي او طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونه فشارونه زیات کړي دي. خبرونه له یو لړ څرګندونو وروسته په دې اړه چې د کابل لویدیز متحدین د شخړو د پای ته رسیدو لپاره څه کولای شي د دوو مواردو یادونه کړې ده. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه زیات ځایونه وسلوالو طالبانو ته پرېنږدي، لویدیز باید د ځواکونو دوامدار ملاتړ وکړي چې د خبرونې په وینا دا یو غوره انتخاب نه دی. دوهمه مسله چې دوی کولی شي هغه واڅوي د روغې جوړې مسله ده د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ. خو د فارن پالیسی په وینا په دې برخه کې ښایي طالبانو ته د افغانستان په ختیځ او جنوب کې ځینې امتیازات ورکړل شي، خو په دې شرط چې دا تضمین به ورکوي چې په سیمه کې به ترورستانو ته د اډې جوړولو اجازه نه ورکوي. بریتانوی ګارډین ورسپانه هم د هلمند په سنگین کې جګړو ته اشاره لیکي. د سنگین جګړه له رواني پلوه دواړو لورو ته مهمه ده. ګارډین لیکي سنگین د هلمند هغه مهمه ولسوالۍ ده چې کلونه کلونه د طالبانو او ناتو ځواکونو ترمنځ سخت جګړو ډګر و. دا هغه سیمه وه چې امریکایي او بریتانوي ځواکونو ته پکې ډیر تلفات اوښتي وو. د ورسپانې په وینا د سنگین د لاسه ورکول به نه یوازې له رواني پلوه یو ګزار وي، بلکې طالبانو ته به دا امکان برابر کړي چې په سیمه کې مهمه اډه جوړه کړي. د ورسپانې په وینا که پر سنگین حمله د طالبانو د خپل ځان باور نه کده، خو هغه بیا کابل ته د خطر نه ښه.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم راډیوی ادبی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له نومیالي شاعر هادی ملا سره زموږ د همکار برکوال میخیل مرکه اوري.
د دې ښار غسل واجب دی، د ښار غسل واجب دی، د قدرت شیطانی خو هم قاضی هم محتسب هم ملا تو دی.
په ادبی باس کې کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د کیسې په تعریف او له ناول سره یې په عمده فرقونو راته غږیږي.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوعي وړه موضوعي لیکوال یا واده فرن لري.
لنډه کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې مسوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
ونې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د اسلامي کانفرنس په نهمه غونډه کې ګډون وکړ. د باختر اجانس د خبر لمخې په غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر دوام او پراخوالي سربیره په سیمه کې د ګرځندوی پر سند د روانو حالات وغیز هم وارزول شو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په سیمه کې پر امنیتي ثبات او د تروریستي حرکتونو په مخنیوي تمرکز وکړ. جهانی د غونډې له برخوالو وغوښتل چې موجود بحران ته باید په ګډه د پای ټکی کېږدو. د اسلامي همکارۍ او د سازمان په قربتوب په دې غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د ګرځندوی وزیرانو او لړپوړیو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موینیت د ځوانانو لپاره په ملي ستراتیژي کار کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو موین ډاکټر کمال سادات تیر سیشنبه په خوست کې ازادي رادیو ته وویل چې دوی د ځوانانو لپاره د ښوونې، روزنې، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په حکومتي ادارو کې د دوی د ونډې د ډیریدو په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په هدف د مختلفو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي دي او دې نظرونو په پام سره د ځوانانو ملي ستراتیژي بشپړېږي. د ځوانانو لپاره د ستراتیژي د جوړولو تخنیکی او مالی چارې ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي تر اوسه چې نړیوالې ټولنې د ځوانانو له موینیت سره مرسته نه کوله، وجه یې دا و چې د ادارې مشخصه ستراتیژي نه لرله.
ښاغلی عادی ملا د افغانستان نومیالی شاعر دی چې شعرونه یې د استاد ناشناس او ټکر په شمول د پښتو مشهورو سندرغاړو ویلي دي. عادی ملا اوس له خپلې کورنۍ سره په کوټه کې ژوند کوي خو د ژوند زیاته برخه یې په امریکا کې تیره کړې ده. د وخت ضرب د عادی ملا د شعرونو ټولګه ده چې په لږ وخت کې زیات مینوال موندلي دي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل له ښاغلي عادی ملا سره تفصیلي مرکه کړې ده. په پیل کې شاعر خپل یو غزل راوروي.
څه د غم اغزي شنه کړه د باروت بارانونو، څه د غم اغزي شنه کړه د باروت بارانونو، څه خودکوش غضب یې ویښ کړ د بمونو اوازونو. زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړی، زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړی. زورور اثر یې وکړ شکرانو د ډالرونو، نه رڼا سمه ورسي نه هوا پکې چلیږي، دا کلا د روایاتو بنیاد کور د دیوالونو. بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاوره تر خاورې، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاوره تر خاورې. امانت مو د سپارلې جنازې د ارمانو، هدیره د غلو د کلي په هیچا اعتبار نسته، ګرځوي مړي په غاړه کتیبې د مزارونو. د خدای روی دی ملا چپک روپۍ تروی تور شوی، د خدای روی دی ملا چپک روپۍ تروی تور شوی، د درانه ځغې د چاک سوی منارې دی ژمه.
په ادب کې عموما داسې وي چې شخصیات اکثره په خپلو شاعري او په خپلو اثارو وپېژندل سي او ټول دنیا پېژني، خو له تاسو سره خبره سرچپه ده. شاعري مو تر له مخه ډېره مشهوره شوله، خو کېدای سي ډېر ستاسو لوستونکي او ستاسو مینهوال مو له نامه سره خو ماشنا ده، کېدای سي په بشپړ توګه مو ونه پېژني. نو ښه به دا وي چې ستاسو له پېژندنې را پیل کړو، که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان په تفصیل سره ور وپېژني.
زوکړو کال خو ولاکه په یاد خو بس داس دی اوس د هغه بیا تاسو حساب ورته کی اوس د وښ په تو کال په دغه کې شنه ما په دا سوې په کندهار کې هم او د لوست او دغه مې داس ته ډېر ځای په کندهار کې کړی دی نو داس د له سوې ته تللی شي کندهار ما شو ولې څه سپاره سوې مې تللې مې نو دا د پونځي دا وخت د ادب د پونځي د بشري علوم او تاریخ د ساينس داغه سره بیا په دروپن زوس ولا کوم په یاد کې چې نور په زوس باندې په دې کې داغه سره پاتې شو
نو ډیر اوږده مده د فکر کوم تر انقلاب مخکې تاسو له په همتون فارغ شوی یاست هغه هادیا تای چې یوازې څو غزلې په سندرغاړو لخوا ویل شوی او مشهور خصوصا د استاد ناشناس په ځخ کې تاسو غزل مشهور بیا په دې منځ کې د هادیا تای ځخ په ادبي مجلو کې په ادبي چاپیریال کې ورکو او بیا اوس یو ناڅاپه د وخت ضرب په نوم شعري ټولګه کې را څرګند شو ولې دومره لویه فاصله په دې منځ کې مو شاعري ته شا کړې وه د ادبي چاپېریال یو مخ زړه تور سوی و که څنګه ولې دومره مو دم ادبي چاپېریال ځان پټ کړ
دغه دغه وجه دا ده که نه زه چې پوهنتون سره خو ما شاعري او لیکوالي و دا شی زه د اوولس اتلس کال به ومه که نه د کندهار تلو افغان په او کندهار مجله کې په دې کې مې څه شیان را ووتل په هغه زمانه کې نو بیا چې فاکولتیت چې لاړلم فاکولتی په دغه کې هلته د پوهنځي هغه اکاډمیک مجله وه د وږمې په نامه باندې نو بیا د وږمې په مجله کې هغه د کابل د عرفان مجله لمر مجله د کابل مجله او په دې کې داسې پرکه شی مې چاپېدې ما په اول ځواني کې نو بیا د فاکولتي د دورې څخه چې خلاص شولم بیا هم شاعري سره کوم تعلق او علاقه به شی وو خو د وخت د حالات په حساب باندې زه به عدالت په فاکولتي کې په کادر علمي کې پاتې سو وای په هغه کې خو حالات داسې شول کنه چې پاتې نه شولم او طرف ته وګرځولم نو په هلمند کې بیا معلومه مې دوه کال درې کال هلته معلومه مې بیا د هاخوا څخه بیرته راغلم کابل ته راغلم عسکري ته ولاړلم بیا د هغه څخه وروسته په عسکري کې وم چې انقلاب یې بوده هر شی چې بوده داود خان ایسته سو او د خلکیان نظام شروع شو هغه نو په هغه نظام کې زه فقط یو لس میاشتې که دولس میاشتې دونه به پاتې سوی یم ذاتي مهاجرت ته دغه سور انقلاب په اول کال کې یوهندې خواته راغلم نو پاکستان غ شاعری
ستاسو په شعري ټولګه کې چې موږ ګورو یوازې یو څو غزلې د اتیایم میلادي لسیزې غزلې په پښې دي نورې د راوروسته مودې غزلې دي آیا زړه شاعري مو یو مخ ضایع کړې وه کمزورې وه که ولې مو هغه پکې شامله کړې نه ده
نه نه ضرور د کمزور خبره نه ده په دې خاطر باندې په اول دغه کې نسبته یا په اویا کال په سوي حساب باندې ما شعر هلته په وږمې مجلې کې زما شعرونه راوتله وږمه مجله اکاډمیک مجله وه بیا خو نو زه چې د پاکستان څخه ما ول چې پاکستان چې دا مهاجرت وشو څه وو پنځه کار مې دلته خواري ماري په دې بربدرو کې تېرې کړې دي بیا تر هغه وروسته امریکا ته ولاړم دېرش کاله په امریکا کې مزدوري ده کوم او د شاعري دغه هغه دوه واره نه بلکې درې واره که نه یو واره د خلقیانو پرشمانو په زمانه کې دوه واره بل واره د طالبانو په زمانه کې یو واره ده کور په تلاشیو په دې په هغه کې هغه کتابونه مغزونه کتابونه ډېر ضایع شول پاتې غساس دا مجلو ته د خدای خیر ورکړي نو غو پرې کاټ کې پاتې ډېر شان مې خلکو په ځان پورې وتړل نو خو د صاحب ما وکړه ما را بیت بالکل د ټول شان سره قاطع سوله نو خپل یو څه څه مې کړی دي دا هم دا د وخت ضرب غیظ ما اراده نه و د چاپ دو نه مې اراده در ټول دو دا د ملګری و غزل دی و څه خیر شعر د بل څه بندا بل څه بندا بل څه کنه د سر را ټول کړم ما خپل اراده ما کار نه دي کړی
ملا صاحب شاعر چې په ټولنه کې یو حساس انسان وي بند چاپیریال کچ څه پیښیږي هغه پرده باندې اغیز کوي د پر احساساتو اغیز کوي هغه هادی اتای چې لکندهار کابل ته کډه شو بیا کابل کوټې ته ول کوټې امریکا ته آیا دغه سفرونو او مهاجرتونو هم ستاسو پر شاعری څه اغیز کړی او خپل په تاسو کې څه فکر بدلون راوست کنه
نو په دا د وخت ځرب کتاب کې د سنو په حساب باندې د هر کال د چې د کنه د هر وخت هغه تصویر چې دی کنه فکر راغلی دی هغه وخت چې د افغانستان کې کوم ما په ځواني کې سیاست کړی دی یو دوه کاله زیات کم دوه کاله زیات خو منه کم بږي کنه دا نو هغه زه خپل ذهن او فکر او لفټ وینګ ته منسوب سره یم یا مزاحمتي ادب یا بوله چې څنګه
مزاحمتي یا مقاومتي ادب هم
بده نو دا هغه وخت هغه نشان ستا هم په مجلوک ستا هم ما د غوښ ست په لاس راځي دا غي مرخص به وي واخ زرت مې دخلې دي یا زه ورسته دا اوس سفر شم کندهار ته وکړم د مزبانان مدیر دی او سټیکر سازان او مارکیټینګ دی د هغه مجلو او د هغه اثار څخه اگر ټول کړي یو څه څه په دې کتاب کې د چاسو په داسې چې سړي نور به ورسته کې به ژوند وکړي په بل مجموعه په بل ډول کې دا وخشان دا زرا د کوم داسې کوم او دا دغه څه ورسته تر انقلاب ورسته ما په دغه کې دا واضح تعامل یاد غږ راغی ما جبه په خو هم سمبولیکو مګر ته د انقلاب د دغه مسایل ورسته کنه هغه به کې ډېر نور په سمبولیک سوال او د شعر سټایل می د نظم څخه و غزل تر وګرځول ځکه په غزل کې اټریکشن ډیر وی البته د کل به ډیر زور واړي تر نظم په مراتب باندې دغه مشکلې په هغه زمانه کې شو هغه د مقاومت د وخت او حقوق د وخت شو کنه هغه په تاسو ما اجمل خټک سره د سلیمان لایق سره د دې سره می دغه سلیمان لایق ما به خلاصي د شعر کې می کنه مقتدا او استاد بولی مقتدا بولی امام بولی هر څه بولی کنه دا زما طرز تفکر هغه مترقی بولی سوشلیست بولی هر نوم شو کې هغه و مګر سوویتیزم یا د روسنوازی چې دا تاسو خلک سي روسنوازی بولی پر دې معنی مو دغه اختلاف کنه په دا خاطر په پاتوی ماتوی په دې کوم مطرح نه شولم پښه دا دغه سره دا د جهاد څخه را شروع سول هم هغه می هم زړه کاش نه کی کنه ځکه ما دا سوینو کې چورت وای کنه ما دا دغه کول سي په دې کوم کوم لاسونه دې سره کم دي څنګه دي هاسو یا سفنه هغه مو نه سول انا برابر دا سي مایوسه سوی بولی سره تم هر نوم چتور کوي دا هغه څه غو شو د امریکای خوا ته مخ کړو حالت دې ښکار تیر کړل خو تور دې سره کار نه خواري په مزدوري باندې تیر کړل نو نو سیاسي شاعری مې دا کړه چې سیاسي شاعری به خېره شاعری دغه د خېره مې دې خلک سره وا به دغه سره اساس ده زما خطا کړ سره مې جنجالونه سوال ده لایق سره جنجال شو کنه یارانه مارانه هغه شان هم حق وته سوال حق وته ما نوم کو نوم د مولا دی حق نوم دی ټایټل نه دی نه نو د سیاسي سره جوړ سلم نو د مولا سره جوړ سلم لاله نه د کار سره جوړ سلم نو د روس نواز سره جوړ سلم نو د اوز د فرنګي نظام سره جوړ نو بس دلته په خوا کې سپیره ناس
بلاسف تاسو د مقاومت شاعري یادونه وکړه په ادب کې دغه یو بحث هم دی چې شاعري باید شعاري بڼه ونه لري تاسو په شاعري کې چې ما ول وستل ډیر د شعرونو ست چې هغه مقاومتي بڼه لري خو په شعاري بڼه نه لري د شعر په واقعي پوښ کې غشتل سوی دی آیا شعاري شعر به ډیر اغیز پر خلکو ولري او کاغه شعر چې په هنري بڼه نکل سوی
دی خوندور سوال دی یار برخوال دا سوال دی نه سي ما لوړ چې باندې وځو ویژم داغه دا خبره ده کنه چې د شاعري شاعري وخت به ډیر لاند وي او د زمان په لحاظ باندې او د مکان په لحاظ باندې به محدود شي په دغه کې سي او اټریکشن د سپیره شي نه په شي کې نه دونه ما زه په دغه کې وکړل کنه دا ستاسو د کندوالې نړۍ ژوند د زولنې متیجو زندانونو د سکیجو خوارکشان د سکیجو هدا سکیجو د سکیجو د ټول دغه به ورده ورده شعرونه ورده ورده خبر د شاعري ده دا شان مگر د الفت رحمت الله علیه زهر وخت الفت نوم یادوم کړه رحمت الله علیه ور سره ما کنه ځکه چې هغه خپل ذهن په پوزیشن کې وو هر وخت د سره خو هغه سیاسي فهم ته دا چې شایسته د غور هغه سره د امي ور هغه سره ګرځي او شی درته هم تعبیر کړي ما په ظالمانو به چپس چپکه کول می خوب کې د جانان مهار به په پوز سي د سرو زرو خاوند د سرو شوندو د پاسه می پیژوان دي للی طبقاتي د طبقاتي مبارزي وو کنه د پورتو د کشتو د دیو دغه د ټول فهم دون د شایسته نو سپه دې شعر شایسته او داش د اساس د خانانو د اساس بنګلې به د چپکیږي او د بده سکیږي او د بده چپکو د بده زولنی ماتکو لکه د اجمل د لایق په شاعری کې کنه په دې یو نور چا په دې خوا کې په دې لاره پښتونخوا کې مثلا د غنی خان شاعري هغه په دننه کې هغه مزاحمتي وو انقلابي وو دغه شاعري ده خپل سټایل خیر ده غنی خپل سټایل دی مگر په ډېر شایسته دغه کې او هغه اټریکشن دغه پکښې کې په دې هغه نو بیا سیاسي مقاله ده کنه د شعر شاعري خو سیاسي مقاله ده کنه خدا سټایل دغه غواړي دا لږ زور غواړي داسې اسانه نه ده که نه دغه شاعري خو شاعري شاعري خو اسانه خو مازه بس سرپا ور برابروه او بس خپیا ور تړه داسې روانه کیسه دغه نو دغه رقم شاعري چې هغه معهود په ذهن کوم طرز تفکر چې دی کنه د انسان دی خپل هغه معهود په ذهن حالت هغه کیفیت هغه په سمبولو په استعارو په کنایو کې داسې عراقي چې هغه د شعر ښایست او اثر یې ډیر وي کنه او د زمان په لحاظ باندې هم تر پایه پورې کنه تر ډېر وخت پورې دقیږي پاتې لنډه دا کنه چې ما خپلې شاعري ته دغه سټایل ته مې دغه وخت وي کنه په غزل کې چلېدلی یم ډېر مګر په غزل کې مې خپل دغه هم دغه کړی دی کنه د دې اشعار په ظرف کې کنه د یوې غزل دغه دی کنه د دې اشعار غسل واجب دی د اشعار غسل واجب دی د قدرت شیطانی خو هم قاضي هم محتسب هم ملا تور دی
ملا صاحب څنګه چې تاسو وویل چې شاعري د استعارو تشبیهاتو د سمبولونو په مرسته د خبرو کولو یو هنر دی څه فکر کوئ چې موږ په پښتو کې خصوصا په معاصره شاعري چې د اکثریت شاعري داسې ده چې هغه معمول خبرې چې عام په ژوند کې کېږي هغه یوازې د شعر چوکاټ پردي په قافیه کې بندې کړي دي ډېر کم داسې شاعران لرو چې په هغه کې د وخت د ظرف شاعري هم شامله ده چې هغه د غیر معمول خبرو چې واقعا شعر چې کوم تعریف ته په هغه باندې پوره دی چې هغه له سمبولونو او له استعارو ډکه شاعري ده زموږ شاعران آیا په دې پوهېدلی نه دي چې واقعا شعر وایي څه ته او څه ډول باید ولیکل شي آیا د معمول خبرې په ردیف قافیه کې بندول هغه شاعري ده که نه غیر معمول خبرې د تخیل په مرسته کول شاعري ده
نو دا اوس ما دغه سړی مې هېر دی که نه چې دغه څوک شپون و کوم یې وکنه شپون سعدالدین شپون یادوم کنه چې د اصل دغه خو ناول او د شعر ستوري د داستان لیکل کنه د ده خبره وکړه بل داسې مشر ملګري خبره وه چې داسې راغی مشاعریت داسې راغی کنه دغه کل شعر الحمدلله څومره شاعران دي مګر شاعر نشته
ډېر
نو شاعر نشته معنا دا چې دغه دا ته څه وایه دا دا خو نو دا رقم شی دا خو سره زر نو سزر خو ډیر کم وي په خاطر یا قیمت چې هم ډیر لوړ دی کنه یا دا د خپل دغه په حساب باندې کنه او دغه شاعري ډیر دغه غواړي زور غواړي په ما که ما قضاوت ته کنه په دې خوا کې دلته چې ما په ملګرو کې چې ما دغه د خکړي دی کنه یو د درویش د ده د هغې څخه د کیږي که نه او دا خو دا په سپینجري نسه کښې څه د خپلو همزولو یاته ما چې په لس کاله کې لس کاله پورته لس کاله کښته زه په هغه کې خبرې کوم په ځوانانو کې خبره نه کوم ځکه زما خو باید د دې بعده تربیت څه دی داسې هغه څه شی خو مثلا یو توری توری ستا په شاعري کښې را ووځي توری د ده په شاعري کښې را ووځي توری دا بل په شاعري کښې را ووځي چې پر هغه معیار باندې برابر وي خو هغه دغه ته رسېدلي هغه خو زما د نسل یا تر ما لس کاله پورته یا لس کاله کښته په دې باندې زه خبره وکړم که نه بیا غیره دغه یوه په درویش څخه بل نه په مخه نه راځي او د ساحل زړه شاعري بیخي ډېره خوندوره بیخي ډېره سمه مګر باران اوس وروسته بیا دغه سوله زما څه خوا بده نه شي که نه په ما ګران دي دلته به وخت راغلی هم ما کار یې کړی دي بیخي ډېر کار یې کړی دي ښه شاعر دي مګر دا چې وروسته که نه دې خوا ته اخوا ته باره بیا شاعر ځینې ګډه شوی نو په هغه حساب باندې په کلاسیکو دغو کې ما په مشرانو کې که نه یو د الفت رحمت الله علیه ژبه ځایه ځایه د بینوا ژبه او اوس په معاصره دغه کې که نه د درویش ژبه که نه دا خاصیتونه لري که نه چې هغه خپله خبره داسې دقیقي رسوي چې هم په ده باندې کښې ښایسته وي هم ریالیسټیک وي هم اټرکشن په کښې کوي هم هلته سړی داسې وردقیي
ملا صاحب اکثر ویل کېږي دلته خصوصا زموږ شاعران لیکوال دا خبره کوي چې پښتو کتابونه بازار نه لري خو زما چې په ادب کښې د اتلس کلنه تجربه ده فکر کوم د وخت ضربه یوازینی کتاب وي چې په یوه کال کې بیخي ډېر خرڅ شو او ډېر مینه وال یې پیدا کړل څه فکر کوئ چې آیا که واقعا اصیله شاعري یا هغه شاعري چې د شعر په اصولو پوره وي هغه شاعري وسي هغه لوستونکي پیدا کولی شي که نه
هو یار دا د څنګه نه شي دخ کولی هغه ما دغه ته وویل درویش بلته راتلی که نه درویش بلته راغی په کتاب د کتاب ایډیټ هغه کړی دی که نه نو هغه ما ورته مال درویش دا اوس داسې دغه ژبه شي اوس وروځي دا به څوک د نوم ملا ته بېغمه کښېنه په قوم کې د ښه شي وو د کمزوري شي وو د سم شي شعور په قوم کښې دغه دی پروت ما چې دغه کړله نو د رشاګو د دې کتاب د چاپ کار لانه دی پروسوي کنه لسمه په پروسوي د لسمه چې تر یورپ او تر امریکا او تر شرق او تر غرب او دی خو ته واخو ته د دوانان پر لاس پر لاس باندې ګرځي کنه نو زه ما په دې بل اډیشن دختی بل اډیشن تر غلانې دی زاره شانو په ګرځ چې نه بل اډیشن چاپي کیږي نو دا داسې د قربان چې په قوم کې د غستا من حیث القوم اس مجموع په دې کې د غستا د کار خولې چرته چې د خام حریف په مایل زیر او بم نوي چرته چې ساخي سره څه خیال د زیاد او کم نوي چرته چې ګناله دا حساب کتاب قلم نوي هلته به لیوال زړګی د غم د اوښکو جام زړګی دا ستړی بدنام زړګی د خون څاته ونعکس کله چې د خان د اسارت او غلامۍ کړی کله چې د خان د اسارت او غلامۍ کړی دا د استعمار په موجود پوری د نیستی کړی وشلی چې د قام په زور د خلکو د قیام په زور هلته به زما خوار ولس د درد په پیټي بار ولس دا په سر د دار ولس د ژوند خندا ته وخاندي څه وخت چې پاس ټیټ نوي سپین تور نه وي څه وخت چې پاس ټیټ نوي سپین تور نه وي څه وخت چې د کار له توانه پرته بل څه زور نه وي څه وخت چې انسان سره د غصب دام او تور نه وي هلته به نو توان زموږ لوی افغانستان زموږ ټول انسانستان زموږ د کار خولو کې ولنه
اوس وخت چې کومه شاعري چاپېږي اکثریت مجموعې چې در واخلي هغه شعرونه به داسې درته معلومېږي لکه پخوا چې د لوستي وي ستاسې شاعري خپل یو ځانګړی رنګ لري که ستاسې نوم له دې هېڅ ستاسې پر شاعري ونه هم لیکل شي خلک یې له سبقه پېژني چې دا د هادي ملا شعر دی څه فکر کوي چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپله شاعري کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدای شي تاسې ویلي چې تاسې خپله شاعري ته په تېرو وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی
شاعري چې د مارکیټ ته پاره اوس او د دې لپاره اوس یار زما کتاب چاپ شي او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خلک مې د شاعر په حیثیت منې وپېژني په دغه رقم شاعري کې جان نشي پیدا کېدلی که نه شاعري خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې نو هغه دغه هغه مارکیټ نشي پیدا کول دا یوه خبره دوامه دا خبره ده چې دغسې شاعري دغه شاعري لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره دی د استعداد دی که نه الهي استعداد دی یو چاته دقیږي وروسته نه بیا د شاعر په خپله یار شاعر په خپله سترګې لري خپله داسې ګوري دې خواته هغه خواته دا دغه دقیږي سبک خو نو د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه بیخي ډېر دغه محنت دی مال چې په زورو شروع کې د غنی خان یو بیت په مخه راشي زه داسې د عباس مسیار داد دغه دی دا د خان خبره د هغه وجه دا وه چې یو خو دا دی چې په دا ژوند کې شاعر ډېر وکتل شي ډېر منزجر شي ډېر داسې شي سره ووهل شي دا نو هغه شی دغه کېږي نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده یو لوی دغه جنجال چې دی که نه هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را دغه کېږي هغه د هغه بل مخکني دغه تقلید وکړي تقلید یې نو په الفاظو کې مازد الفاظ د شعرون چې زه ورته ګورم که نه بس شر تورې الفاظ یې را دغه کړي که نه لږ زه چې درته ګڼم یاره دغه پسرلی ګلان چمن دریاب څپې غرونه وږمې دا شان سره داسې داسې کوي مګر هلته سره دغه سوي نه وي رابطه او دغه نه سره لري
که نه هغه کوم شاعر تر اغېز چې لاندې د هغه ځانګړي اصطلاحات کاروي
دا دا دغه کوي که نه دغه شی کوي بر هغه دغه د ځوان شاعر دپاره دغه مرګ دی که نه شعر وژني شاعر شعر دغه کوي ختموي که نه د شعر
ملا صاحب پر پښتو شاعري باندې یو نقد دا کېږي چې د پښتو شاعري د موضوعاتو لمن پراخه نه ده فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعري کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي خصوصا په پښتو شاعري کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کایناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه سوي دغسې کمه شاعري تر سترګو کېږي ستاسې په شاعري کې دغسې بیتونه ماته په مخه راغلو څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې څومره مهمې دي
او د خدای منده خو نو دا ګرد د انسان خبرې دي خو دغه شی دي ټوله دغه دغه ده که نه خدا خدای دی کائنات شاعر دی دا درې نو شاعر او دغه 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 ته نه دی شانت د کیږي او حالات کومه د کائنات جوړ دي کنه دا د زیرا زیدا خبره ده دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعری په دغه باندې کوي ته که دا خبره وارد نه ده جایز نه ده جایز په دې خاطر باندې دي چې مثلا مشکو پښتو کې مشکو شاعر درو ګرد شان پکې کیږي حتی تر طبابت او تر حیوان شناسي پورې یا د نازکالی په خوا کې په دې خوا کې مثلا دغه دی حمید مومن دی کنه د دې دغه نو جنرال د پښتو شاعری توري مې د پښتو شاعری کې دا شان دغه کنه یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په معاصر متنو کې موږ د احمد استاد دغه د باودین مجرو د باودین مجرو اثر لرو چې هغه به ورسره زمانه سونه کلونه ورسره ممکن پښتون دغه په دغه پوس ځانځانی شامار کنه هغه د خبر نه دی هغه فلسفي ګونجه پکې د خړې دی او د انسان د سایکالوجي هغه دغه کړې دي تعبیر او تفسیر دی مثلا د بنوات شاندې دا دغه دي دا تر ابد پر پات کې حتی دا دغه اجمل څه دغه دي نه یا مثلا د قلندر مومن څه دغه دي خود دا شاعر په دغه کې هم په شاعری کې هم ما دغه دا دي په شان راڅخه زم دا شاعر نشته چې هغه دي دا ټول ضرور شان سره کمزوري شي نه ویلي او دا شاعر نشته چې هر څومره کمزوري دا هغه څخه یو سم شي نه راغله سوي راوتلی نه لو خبر دا د شعر کې بیسیک دغه دا ده چې په خپل د شعر په شخصیت او په پرسونلټی پر اړه دی چې شعر دا سي ساتل سوي چې په ټول عمر د حکومتو په تنخانه روزل سوي د واردو او د بادروي او د لنګوټو په دغه نه نازول سوي خو دې ته نه پام ځکه په خپل شعر باید دغه شعر خبره شي چې ضرور کې لیونه کیږي نه ان حضور شعر خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شي د خي نه وي زه اریان سم کنه چې مثلا سره کم شاعر چې هغه دی رئیس سره کم شاعر چې هغه دی وزیر سره کم شاعر چې هغه دی په بنگلو کې وو سره کم شاعر چې هغه دی په موټرانو کې وو سره کم شاعر چې هغه دی اقتدار سره دغه څه دا نه د غزه په هر مرحله کې شاعر او لزوم ان باید په اپوزیشن په دربدری په دې پاره کې د څه خور شا خبر کی شا خبر چې کی او په دې دغه کې یو شی دادی کنه لته د شاعر او د مولا دغه ته کنه ټول خبر خو خدای د حسن او خدای د مینی خبره ده خدای د مینی په خبره باندې د نور انسانان یا مولا پوکي یا شاعر پوکي مولا په اخلي او ایماني ارحماني پوکي قرآن دی دا قرآن مولا په اخلي او په ایماني دغه باندې ورزکی انسان ته انسان هدایت کیږي او شاعر دغه په جذبات باندې کې جذبات ورته دا دوه ډېر خطرناک کار دی او ډېر نازک کارونه دي استاد معاشري هغه جانانه کې دي مولا دی دا هغې ټوله خبره ګرده بس تر دغه معمولو دغه پایڅې دونه پورته کړه پایڅې دونه کښته کړه سنت داسې وخوره سنت داسې لک او د شاعر یې بس دغه واه 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 شک شک دا شیخ نو د خې دا شیخ ختمي کنه شاعر نه سرحد لري شاعر نه وطن لري شاعر کار د غسر دی احساس سر دی انسان سره کار دی وخت چې زه کوټلم دی وخت چې زه کوټلم دی بڼو ته کجل کړم سر پر سر پر هر دو ژوند د شونډو د رنګ مل کړم ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې زه د سهار سترګې دي د شپې په پښو کې دال کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر پل کړم خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زه وایم بلوا تالان سپیش پور برکو چرته چې خرابي بار زه ډاکې ته لار ګورم چرته چې خرابي بار زه ډاکې ته لار ګورم دا د تور پیکي سودا سپنه جره غلق دوی وای د شپې په وار شهیر عزیز مشکلیت دوی وای د شپې په وار شهیر عزیز مشکلیت ما وې د وجود دړه شرشم به ورته بلک خان ویل یا پروت مولا د غره د سر هوسی غوړم خان ویل یا پروت مولا د غره د سر هوسی غوړم ما ویل حاضر سرکار پس غاسه بزن شلک
دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې ونی همدا وخت مه هیروئ. راځئ اوس به وږمې رشیدې ته غوږ سو. وږمې دا ځل د جاپان د خلکو یو نقل لوستی، هیله ده خوښ مو شي.
د ونو د ګل لرونکی سپینګیری د جاپان د خلکو یو نقل. ونو یو وخت په یو کلی کې یو ډیر مهربان بوډا اوسیده چې ښځه هم د دغوندې خورا مهربانه وه. د دوی د کور په څنګ کې د بل بوډا او بلې بوډۍ کور و چې د دوی برخلاف پریوتي خویونه یې لرل. مهربانی جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و. په دوی شیرو ګران و او ښه ښه خواړه به یې ورکول، خو بدخویه جوړې له سپیو سره ورانه وه. بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید، لوټې ته به یې لاس کړ، خوراکۍ به یې ورباندې وویشت. یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی. مهربان بوډا ور ووت چې حالې واخلي. سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و، په خپلو یې ځمکه کیندله او غپلی. بوډا ورته وویل، ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم. نو بیلی راوړ، په کیندلو یې پیل وکړ. سپی نور غلی شو، د خپل بادار څنګ ته کرار ودرید. چې څو بیله خاوره یې راوړوله، یو منګی راښکاره شو. منګی له طلایي سکو ډک و. مهربان سړی د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګی کور ته راوړ. دغه د سپید غپلو او د سرو زرو د منګی د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. د پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل، په دواړو سترګو، چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم؟ بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل، یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپلو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلی را واخیست، همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپی خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې خښ کړ او د سپی د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل، که دې یاد وي، شیرو ته به د وریجو کیک خورا خوند ورکوم. راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه ساسه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریجو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټې یې کاسه ساسه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریجې واچولې، وی کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریجې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریجو د بدلېده پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل، په دواړو سترګو، ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دی پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریجو ډکه کړه، د اوکلۍ لاسته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ. خو چې هر څه یې وکړل، وریجې وریجې وې، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهره ریګ دواخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله، وې سوسوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوسوله. د دې خبرې اوریدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نیکی په سترګه کتل. سړه سا یې وایسته، ګاونډي ته یې وویل، خیر، ایره یې راکړه، هغه هم شی دی چې یادګار یې راسره وساتم. ایره یې کور ته راوړې. دغه وخت د ژمي موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بودا یو څه ایرې د کور پونو او حویلې کې وشیندلې چې د شیرو نخې په کور کې خبرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپا جوپا سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هورې نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په څیله کې د ګلاس د ګلو ننداره وکړه. دغه شاهزاده په خپل باغ کې د ګلاس یوه ونه لرله چې ډیره ورباندې ګرانه وه. شاهزاده د پسرلي راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کوه چې ګلاس یې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بوډا پسې سړی واستوه. مهربان بوډا له یو څه ایرو سره د شاهزاده باغ ته ورغی، وچې ونې ته وخوت. د هغې په څانګو یې ایره وپاشله. څانګې بیدارې شوې او ونې د سترګو په رپ کې ګلونه وکړل. شاهزاده چې د ګلاس د ونې نندارې ته په آس پور راغلی و خورا خوشحاله شو. مهربانه بوډا ته یې ډیرې طلاوي او نور انعامونه ورکړل. شاهزاده په انعامونو سربیره بوډا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربان میرمن پاتې ژوند د اسراتمنو غوندې په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو، د دې ونه ادبی باس مو د لنډ کیسې په باره کې دی. لنډه کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي.
احمدی صاحب، زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکي او هم ناولونه ډیر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریف شروع کو، څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنی
عمان صاحب منل تاسو نه، اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارزښت لیکي ده، هنر ده. او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډیرو پخو لیکوالانو دوام نه دی ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا هم تاسې ما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع سي. اوس که 14 دقیقه کیسه یې، ایا هغه ته کیسه نوس ویلی؟ یا څلور دقیقې څلور نیم دقیقې کیسه یې، هغه ته کیسه نوس ویلی؟ ما یو دوه کلمه مخته یو کتاب لوست، خپله لنډه کیسه، یعنی د دنیا هغه ډیرو مشهورو لیکوالانو سل رقمه تعریف کړی و. چا یو څه ورته لیکلي و، چا بل څه ورته لیکلي و. نو یو تعریف ما ډیر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال د اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت و، هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغس ده، سر منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نسو ورکولی. دا ډېر 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 هغه ده، داس مار مستقیمې نه سیخې دغسې. او ناول ناول ته بیا پښې ورکولی سي، لاسونه ورکولی سي، هرې خوا ته غځولی سي. دغه تعریف زه تر ډېر اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغس. زه چې کله لنډه کیسې لیکم، معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع راخلم. لنډ کیسه مې ډیر اهداف هدف نه یي، یوازې یو هدف. مثال خبرې، اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډیرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات راخیستلی سو، همهغسې پسې وژدي ناول. خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې، البته دا تشویش ورسره یي، چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي، فرزن څلوېښت مخه پنځوس مخه، دوی بیا وای وای دا ناول ده. نو له ناول سره یې فرق په څه کولای سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه راته وایاست؟
زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړه کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال خبرې که موږ یوه کوټه ذهن کې راوګرځو، په کوټه کې خامخا یوه دروازه یي، یوه یا دوې کړکۍ، پردې، کیدای سي الماری ولري، کیدای سي هلته یوه قالینه واره، بالشتان، توشکان، دغه شیانې، یا کیدای سي یو تلویزیون یو کونج ته ایښی. که چیرې ناول لیکو، د دغه کوټو کوټې یا په کوټه کې څیار څه دي، په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولای سو، په ناول کې راخیستلی سو. خو که لنډه کیسه لیکو یوازې هغه دروازه به راخلي، یا فرض که یوه کوڅه انځور کړو، کوڅه کې 10-15 کورې، نو په ناول کې په دغو ټولو کورو باندې بحث کولی شي، دغو ټولو کورونو اوسیدونکي ته راخیستلی شي، کرکټرونه یې راخیستلی شي، د دوی غام او شادي دغه ټول راخیستلی شي. دغه ټول دغه 10 کورو کې شاید 1.5-2 کسان وي کیدای شي په ناول کې راولي، په ناول کې د دوی هغه رول ته وشي او دوی په دغه ناول کې راګډ کړي، خو په داسې نه چې هوایي لکسي سره ارتباط ولري. خو که چیرې لنډه کیسه لیکې، کیدای شي په یوه کور باندې ته بحث وکړي، هغه د یوه کور هغه غړي چې دی اوسیدونکي دي په هغو باندې ته خبرې وکړي. لنډه کیسه معمولا یو هدف لري، په یوه موضوع باندې راڅرخي، یوه غوټه لري، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان یې داسې ډېر تفاوت نه کوي، رالنډ وي، محدود وي. خو په ناول کې، ناول کې لاس لیکوال لاس پراخ ده، په ناول کې شاید ډېرې غوټې ولرو، هغه غوټې چې هغه عمومي غوټې ته تر رسېدو پورې هغه باید وسپړل شي. په ناول کې شاید موږ ډېر کرکټرونه ولرو، په ناول کې پیښې زیاتې وي، مکان او زمان دغه تغییر کوي، نو دغه یې فرق. البته دا همداسې ما مخکې وویل چې دا په لیکوال پورې اړه لري. دنیا ډېر دغسې ناول نه دي چې پاکې فرضاً ما یو فلم ولید، هغه د یوه ناول په بنیاد باندې، یا کیسه د یوه ناول په بنیاد باندې رااخیستې یم، یوازې یو نفر ده په هغه کې، خو هغه 2.5-3 ساعته فلم ده، یو امریکایي فلم ده. کیسه دغسې ده چې تیاره لویږي، ټول عمله یې وژل کیږي په سمندر کې، یوازې یو نفر پاتې کیږي، دی دغه د اوبو څپې یوې جزرې ته وړي، هلته دی 15 کاله په هغه جزره کې پاتې کیږي. په دې خاطر چې هلته مثلا بل څوک نشته، بل انسان نشته، نو هغه د تیارې هغه بکسونه او هغه اوبو څنډې ته راوړي، دا یو توپ پیدا کوي، یا هغه توپ ته سترګې ورکوي، لیکي یې ورباندې، او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له هغه توپ سره دای خبرې کوي. ما ویل چې دا یو کرکټر ده، هلته چې دغه فلم ستا هغه کیسه یې د ناول رااخیستې ده، نو دغه سیم بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو.
یعنې په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي راخستلای شو، او په ناول کې نو تقریبا مکلف پدې یو چې غنې پیخ پکې راوخلو. منظور مې دا
بالکل کګ سای کنا و ته پیخ نه ای کادي سین نه ای هغه ته څنګه سپړې، هغه تلوسه څنګه ایجاد ای طبي خبر د کلندک سای کناول د بغه واده څخه پیخ بلري، ک پیخ ونه لري هغه لکسي خوان شاید لباین لارسی. دا سیم کې دای سفرزن یو پیخه ولري، دا سیم کې دای سو پیخه ولري. غلنده کیسه د بل لیکوال په مهارت پورې اړه لري، هغه ناول په موضوع پورې اړه لري چې د لیکوال دغه غوټه د سپړل لپاره څومره وړې پیخه ایجادای. مثال خبري، یو غر خاتون کینه د غوړې سي د غره غل وړه څوکا فاته کی، کله یې انده اصله کس پاور رواني هم دغه مزلو کې د غره تر سره پوري، دا یو طبیعي نه ده، بل پیش نه ستپ کی حادثه نه ستپ کی، هغه لوستون کته په زړه پوري نه ده، دای باید لزینو لزینو دبر نه راورغړيږي، دای باید په ځینو ځایونو کې فرزن په شای خطا اصله مغه پر شي، یا مغه دبرونه، دای باید په ځینو ځایونو کې خوش سي، دای باید په ځینو ځایونو کې دغه څه تصور وکړي نه تر دې لور نه سم خطا لای، د ته باید په باغ کیسه کې په غداستان کې ځین موانع ایجاد سي، ځین پیش ایجاد سي، چې بیا ورسره د خپل اغه هدف در رسیدو لپاره د لوستون کې په ذهن کې پښتني راولړی چې هم دغه کرکټر چې غوړې غرته وخیزي، آیا دای به په دغه هدف کې کامیاب شي که ناکام شي. نو که پېښ نه بیا هم هغه واري او بده چې شایم نه ده.
ډیر مننه احمدی صاحب. په لنډو د عمده تفاوتونه د ناول او د لنډکسي نور بیا هم راته وایسته په همدې په خپل باس نن ختم.
لنډکسه معمولا یو موضوع وي، وړه موضوع وي، لیکوال یو د فرمول لري، یو پیغام کې نغښتی، کرکټرونه کمی، مکان او زمان دغه ډیر تغییر نه کوي، او پیش یاد سي کمی. ناول بیا برعکس دی، دا کله چې کرکټرونه زیات پلري، کله چې پیش ډیری. په ناول کې یو وقا عمومي غوټه ده، عمومي موضوع ده، عمومي مشکل ده، عمومي موانع ده، دغه موانع د تیرېدو لپاره نور پیش نور یاد سي هم خلق کیدای سي. کرکټرونه یک ډیری، مکان او زمان تغییر کوي، او ناول ډیری اته په نړۍ کې زنتاس ناول نه مستاتې او یاتیا مخنیک لیکل سوی دي. هغه سیم استفارزند د اسمت سروانه ناول جوړل د پولیس ناول نه هدیر شمه پوړی ډیر وړ ناول ده، خو دغه ناول نه مستاتې هغه 400 مخه 500 مخه تر دې ډیری. اصل ما په نظر باندې دی ولیکوال دوی مهارت ده د سی فلیکنه کې هغه لاند کې سای کناولي فغه خبرو کړهنن راځن کې فغه خبرو کې ځای ورکې چې هغه طبيعي وو بوري شي. تاسو مخکې ول سین لیکوالان وای چې کله چې دوی کیسه لیکي نو 40-50 مخه اوږدیږي. دا مې په نظر باندې فقط لیکوال خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري، هرې خوا ته چې کساب لاړه یا نور لاړه دا پسې ځي. دای دې توان نه لري چې یا دغه هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونیسي. زه له یوه کلي بل کلي ته ځم، دغه کلي ته مستقیما لنډه لاره تللې ده، خو یو څوک په ډېره اوږده لاره باندې ورځي، هغه لوستونکو ته سوال پیدا کېږي چې بابا دا خو لنډه لاره تللې ده، دا سړی شاید نابلده یې، دا سړی په دغو لارو باندې شاید نه یې تللی. نو هغه لوستونکو ته موږ قناعت نه سو ورکولی، بې دلیله بې موجبه ولې دغه لنډه لاره پرېږدي.
ډېره زیاته مننه
تاسو ته. مننه.